درنو افریدونکو السلام علیکم د اوساری رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلی د روان کال په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان څخه تر 250 زره زیات افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې ډیرې د فشار او زور له کبله بیرته استول شوي او د چاري د افغانستان لمخ کې څخه سخت بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې له دې شمیر څخه شاوخوا شپږ نوي زره کسان په زور ایستل شوي په داسې حال کې چې نږدې یو سلو څلور پنځو زره نور په خپل خوښه بیرته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری په خپل روسي راپور کې ویلي د افغانانو په پراخ ډول بیرته ستنېدا د بشري مرستو پر محدودو سرچینو نور فشار هم راولي او د حقوقو میلیونونو خلکو وضعیت لا خرابوي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره هلې ځلې کوي. د امریکا یو شپیر تقاعد شویو پوځي افسرانو له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د افغان متحدانو د بیا میشتېدو پروګرام ته دوام ورکړي او خبرداري ورکړي چې د دې نوښت پرې شودل به د خپلو نړیوالو شریکانو په وړاندې د امریکا باور زیانمن کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمانونو له مخې د کډوالو د منلو موقت بندیز د پای ته رسیدو په حال کې دی. دغه فرمانونه سپینې ماڼۍ ته د ښاغلي ترامپ له بیرته راتګل وروسته صادر شوي وو چې په لړ کې د هغو افغانانو د بیا میشتېدو پروګرامونه هم وځنډېدل چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی وو. تر دې دمه د ترامپ ادارې لا څرګنده کړې نه ده چې دا پروګرام به بیا پیلوي او که به پای ته رسوي. ازبکستان وی له افغانستان سره به یو سوداګری مرکز جوړ کړي او د سوداګری اړیکو د پراختیا په باب د خبرو لپاره به د رواني میاشتې په لړ کې افغانستان ته یو جګپورې پلاوی واستوي. دا خبره د ازبکستان د صنعت پانګونی او سوداګری مرستیال وزیر پرون چهارشنبه په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له یو پلاوی سره په کتنه کې وکړه. د طالبانو د سوداګری وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د صنعت او سوداګری وزیر احمد الله زاهد د یو پلاوی په مشرۍ ازبکستان ته تللی څو له ازبک چارواکو سره د هغو ستونزو پر حل لارو خبرې وکړي چې افغان سوداګر په ازبکستان کې ورسره مخامخ دي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویلي د شمالي کوریا نږدې 500 سرتیري چې د روسیې او اوکراین په جګړه کې برخه اخیستي و وشل شوي دي. د جنوبی کوریا د استخباراتو ملي ادارې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته ویلي چې په مجموع کې تر اوسه د شمالي کوریا شاوخوا 4500 سرتیرو ته مرشوب له اوښتي ده. د راپور له مخې له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د الوتکو او ریل ګاډو په وسیله شمالي کوریا ته کابو 2000 پوځیان وړل شوي دي. او د سویډن پولیسو یو تن په اوپسالا شهر کې د سه‌شنبه د ورځې د ډزو په تړاو دیولې ده. د راپورونو له مخې یو ځلمکی د شهر په مرکز کې په یو سلمانی کې پر خلکو ډزې وکړې او بیا د یو سکوټر په وسیله وتښتید خو پولیسو تعقیب کړ. پولیسو د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې نیول شوی کستر 300 کلونو کشر دی. د سویډن پولیسو په یو خبري کانفرنس کې وویل د برید درې واړه قربانیان د 1500 کلونو ترمنځ عمرونه لري. که څه هم د سیمې د پولیسو مشر اریک اکراولوند وویل چې د هغوی هویت تر اوسه سم نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام وايي په افغانستان کې اقتصادي ناورین په ځانګړي ډول شزي زیاتې زیانمنې کړې. ځینې شزي چې په خوای کار کوي وايي
نو چې تل په کور ناسي او ماشونه نشته دي مشکلات زیاتې دي. زیات مشکلات سره مخ یو نو ناهیلی شي وي.
روسیې وی نړیوالې غونډې ته د طالبانو استازي بللې. آیا د روسیې او طالبانو اړیکې پر اشتیا ډېرې نږدې شوي؟
دا اړیکې د دوه خواوو لپاره که څه هم مهمه دي ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دي.
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د پیلېدو د احتمال خبرې کیږي. د چارو لوی نظر خاون سره پرې خبرې کوو.
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته شي.
په افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت په تخفیف کتابونه پلوري.
سردې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو پرمختیاي پروګرام یا UNDP وای په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز ناورین له پراخېدو سره نابرابري هم ډېری شوې دي او شزي په ځانګړي ډول په وروسته پاتې سیمو کې تر ټولو زیات فشار زغمي. د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په شزو د لګول شویو محدودیتونو لري کول د دوی د هوساینې اساسي بشري حقوقو د خوندي کېدو او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره بنسټیز او ډېر ضروری دي. په همدې حال کې یو شمېر شزي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دندې له لاسه ورکړي ویلي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یا UNDP وایي د سلګونو زرو کډوالو ستنیدنې او د نړیوالو مرستو کمیدو د افغانستان خلک له سترو ننګونو سره مخ کړي چې دا چاره د ښځو او نجونو کړاوونه لا زیاتوي. UNDP د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 10مه د راپور په خپرولو سره ویلي چې په 2024 کال کې د افغانستان 15% وګړي له معیشتي ناامنۍ سره مخامخ وو چې دا د تیر کال پرتله شپږ سلنه زیاتوالی ښیي. یاد پروګرام ملي هغه کورنۍ چې سرپرستی میرمنې کوي کورنۍ بي ځای شوي او د کلی اوسیدونکو تر ټولو زیات زیانمن شوي او نوې سلنه کورنۍ اړ شوي چې ورځنی لګښتونه کم کړي. د راپور پر بنسټ د ښځو پر تعلیم او کار محدودیتونه د جنسیتي توپیرونو د زیاتوالي لامل شوي او ښځې لا پسې بېوزلۍ ته ورټیل وهلي. د تېر جمهوري نظام یوه کارکوونکې چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره وزګاره شوې او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
زه د دولت پخوانی کارمند وم چې په خامه کار کول او معاش مې اخیستلو. په هغه معاش سره ما خپل د ژوند ټول ضروریات رفع کېدل. په کور کې مې هم سهم اخیستو د کور په مصارفو کې. اوس چې کله په کور ناست یو معاشونه نشته دی مشکلات زیاتې دي. زیات مشکلاتو سره مخ یو نو ناهیلي شوي یو. بېخي نه پوهېږو چې دا وضعیت به تر کومه دوام وکړي او تر کله به داسې وي. زموږ مشکلات به کله حل شي؟ نو موږ په شان ډېرې نور کارمندان دي خزینه کارمندان چې په کور کې ناست دي هغه هم دغسې مشکلات سره مخ دي.
په راپور کې د UNDP د افغانستان استازي سټیفن روډریګز په حواله راغلي چې هغه د دغو ستونزو د حل لپاره پر هدفمندو مداخلو ټینګار کړی او ویلي دي یوازې بشري مرستې بسنه نه کوي بلکې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیزو حل لارو ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کول د دوی د هوساینې بشري حقونو د خوندیتوب او د افغانستان د اقتصاد دی ودې لپاره ډېر اړین دي. څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه هم وویل چې په افغانستان کې د ښځو سیستماتیک ځپل د دې هېواد بشري بحران لا پسې ژور کړی او هغه ښځې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې او مخکې کار کوه اوس له سختې لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي. که څه هم د طالبان حکومت ادا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو وخت له بیا رسېدو وروسته یې پراخ محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته یې دوی له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي روکې د دوی پر کار هم بندیز لګولای دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا د راپور له مخې نږدې 3 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې سره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام اټکل کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه به د 2024 او 2026 ترمنځ د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 900 میلیونه ډالر زیان ورسوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پاکستان پرون سهار وویل چې موثق استخباراتي معلومات ترلاسه کړي چې هند پلان لري په یو دو ورځو کې پر پاکستان برید وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله ډزې تبادله شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل په یو بیان کې وویل چې د کره استخباراتي معلوماتو لمخې هند غواړي چې له 24 تر 48 ساعتونو پورې پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سه شنبه په ورځ په وسلوالو ځواکونو ته د پاکستان پر ضد عملیاتو بشپړوا ورکړ. د هند او پاکستان د جګړې د احتمال او پر سیمه د دغو دو اتمي هیوادونو د جګړې د اخیس پاره مې د افغانستان د مشرانو جرګې له پخوانی مرسیال آصف صدیقي سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتلی چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه د سیمې لپاره څومره خطر زیږولی شي.
د دوه هیوادونو د اتمي قدرتونه واقعا د زیات
د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړې دی سي او خدای مې کې چیرې دغه جګړه رامېسته سي ولر لپاره چالتې موږ افغانان مهاجرین زخت ډیر پراته دي او د دې په څنګه افغانستان یو واردونکي هواد ده او ذات متضرر کیږي کې چیرې دغه جګړه رامېسته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده تاسو وسوګورئ چې د اوکراین او د روسي په مسکې چې جنگ رامېسته شوی دا څومره دنیا په متضرر شوی د ټولو بخشو کې مدونه زخت لور شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا په متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنز په شخړه دی هته ورسیږي چې لاتومي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په مایز کې جګړه وتر حد دی هدا ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګيږي مګر برعکس دا سی ویل کیږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډا هغه ډاره ده چې ویل کیږي د پاکستان له ادرا څخه اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دیسی چې هند دوی سره لا ډیر همکاري وکي او پاکستان کې زخت نه امیر امهسته کیو او د دې په څنګه کې دیسی چې د طالبانو سره هند زیات اړیکی جوړ کړي ترڅو چې پاکستان سره اړیکی خرابې کی. یعنی دوی کوي دیسی چې مثلا دوی د پاکستان مې مشکلات مې ملک اختلافات رامېسته کی او د دې په څنګه کې پاکستان هم کې دیسی وکولې سي چې هند هغه مسلمانان چې دوی وها سوي دي هند مقابله لپاره مودي چې دا موتاس وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پر اساس کې کېدم دا سي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دوی مېس کې بیا د مسلمانانو مېس کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آماده سي. مګر
د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې د احتمال په اړه مو د آصف صدیقی مرکه واوریده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
هسپانیا او پرتګال ته برښنا بیرته راغله خو د مرموزی پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز ویلی دی چې د برښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شبنه کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیول سره لري چې اکثرو برخو ته برښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برښنا د پرچاو کې دوه لامل لا هم روښانه نه دي. دا پیښه چې په اروپا کې د برښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې الوتکو ریل ګاډو موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د شپږ اشاریه څلور میلیونو مصرفونکو برښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیډرو سانچیز وویل د دولت لومړی توپ داري چې د هسپانیا د برښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي. نو موري زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدل شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړی چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوي دي د سایبری برید عمل شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایی مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برښنا پرې کون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ لغړی تخو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور لکبله د کاربن مون اوکساید له مسمومیت هم نشو دي. یو شزه په والنسیا کې د اکسیجن ماشين د اختلال له امله مړ شوی او یو بلتن په مادرید کې د شمیل عمل په لګیدلی اور کې ژوند بایل لري. د د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش ته بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو ننداره ته ولاړو. ډېرې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریلګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنې وو. په بېلابېلو سیمو کې ښاري او منځواټنې ریلګاډي یا ځنډنې وو یا هم له کمو ظرفیتونو سره فعال وو. د بیړني وضعیت کارکونکو ویلي د دوشنبه په ورځ شاوخوا 15 زره مسافر د ریل ګاډو او متروګانو له تمځایونو څخه ژغورل شوي دي. د برېښنا د پرچاوي د ترانسپورتي خدماتو پراخه ګډوډي رامنځته کړه او له امله سپورتي مرکزونه، هوایی ډګرونه او د ریل ګاډو تمځایونه د لنډمهاله پناه ځایونو په توګه وکارول شول.
له خبرونو ورآخوا
په کابل او ولایتونو کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د کتاب اونۍ په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولې شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري، خو یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې اقتصادي ستونزو د پخوا په پرتله د کتابونو پر بازار اغیز کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
په دې مناسبت په کابل او ولایتو کې مختلفو کتاب پلورنځیو تخفیف اعلان کړی وو.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤل نجیب زیرک وو. خغری زیرک ازادي راډیو ته وویل دوی هم د کتابونو په مناسبت د ځانګړي تخفیف په ورکولو سره وکولای شول خپل یو شمېر کتابونه وپلوري.
موږ هم کتاب دیویونی لپاره د کتاب دیوریز په خاطر تخفیف وړاندې کړو. په دوه ورځو کې نسبت تر نورو ورځو کتاب پلور زیات ول، خلک ډیر راتلل.
د اپریل د ۱۲مه نیټه د کتاب نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کتاب پلورونکي د کتابونو د ښه پلور په موخه له دې نیټې نیولې تر یوې اونۍ پورې د کتاب د اونۍ په توګه لمانځي او په دې ورځو کې د کتاب مینهوالو او اخیستونکو ته ځانګړی تخفیف ورکوي. که څه هم ښاغلی زیرک وایي په دې ورځو کې د کتابونو د پلور بازار ښه و، خو ځینې نور کتاب پلورونکي په ټوله کې د پخوا په پرتله سوړ بولي او لامل یې هم د خلکو اقتصادي ستونزې ګڼي. ننګرهار کې د مومن کتاب پلورنځي مسؤل نجیب مومن ازادي راډیو ته وویل
بس کتابونو بازار خو د پخا پر طلب خو کمزور دی. عمومي علت به دا چې د اقتصاد د خلکو خراب دی، نو امید شته چې ان شاء الله ښه شي. اوس خو به دغه عمومي کتابونه دا یو څه بازار لري او یو هغه کتاب چې تدریسي مونږ ورته وایو هغه بعضی نیم خرڅیږي هغه خدي.
د کتابونو یو شمیر مینوال هم دا خبره مانی چې اقتصادي ستونزو له کتاب لري کړی دي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو حمید حکیمی وایي خوشی نه دی چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشول کړای چې د کتاب دونې په مناسبت د کتاب پلورونکو لخوا له ځانګړي تخفیف استفاده وکړي.
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې ما د مطالعې لپاره هیڅ یو کتاب ونه خستلو. دا په دې معنا نه ده چې زه د کتاب دی ویلو سره علاقه نه لرم، نه علاقه ورسره لرم ډیره زیاته لمخ کنه، مګم اقتصادي وضعیت خراب دی او بیروزګاری او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. نو هغه څه چې پیدا کیو اله د خپل فامیل د کور خرڅ تریپورا کیو مختلف شی نه اضافه کیږي چې موږ په غیب باندې کتاب واخلو او مطالعه وکړو.
د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د طالبان حکومت لخوا د ځینو کتابونو په پلور بندیز او له شپږم ټولګي پورته د نجونو بس زده کړو محدودیت هم په افغانستان کې د کتاب بازار سوړ کړی دی. د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت له کتابتونونو شاوخوا 400 کتابونه ټول کړي او ویلي دي چې دا کتابونه ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې رد کړی و. طالبانو دا هم ویلي و چې دا بهیر به وغځوي. په کندهار کې د یو کتاب پلورنځي مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مدرسو په زیاتېدو سره اوس د اسلامي کتابونو پلور د ښوونځیو او پوهنتونونو د کتابونو په پرتله ډېر شوی دی. دی وایي عام کتابونه هم مصریر نه خرڅېږي او نه هیلی دی چې خلک مطالعې سره بې علاقې شوي دي. د یادونه ده چې د طالبان حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله هغه مختلف ښوونیز مرکزونو څخه د هغو کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې له اهل سنت جماعت او حنفي فقه سره په ټکر کې دي، چې دا څرګندونې د یو شمېر شیعه مذهب علماوو او د زده کړو د برخې د فعالانو له غبرګونونو سره هم مل وې.
روسیې یوې نړیوالې غونډې ته چې روانه می میاش په مسکو کې جوړیږي او د 150 هیوادونو استازي پکې برخه اخلي، د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه ورکړې ده. د ځینو کتونکو په باور له 2014 کال راهیسې د روسیې او طالبانو تماسونه پیل شوي او اوس دومره نږدې شوي چې دې ته لاره هواره کړې ده چې مسکو ممکن په کابل کې واکمن طالبان په رسمیت وپیژني. د دغو شو روابطو علت څه دی؟ په دې تحلیلي مطلب کې یو اورو چې احمد شبر چمتو کړی.
په کابل کې د طالبانو له واکمن رژیم سره د مسکو اړیکې له دښمنۍ په دوستۍ بدل شوې دي. د روسي سترې محکمې د اپریل په 14 طالبان وروسته له 22 کلونو د ترهګرو له لیست څخه بهر کړل او بیا یې وویل چې طالبان مسکو ته سفیر استولی شي. په مسکو کې د افغانستان سفارت په 2022 کال کې طالبانو ته وسپارل شو، خو د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې تر هغه د طالبانو سفیر ته د کار اجازه نه ورکوي چې د دوی حکومت نړیوالو په رسمیت نه وي پیژندلی. اوس روسیا له دې شرطه پښه شوې ده. د اپریل په 23 د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې مسکو د طالبانو ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړی دی. البته تر دې دمه د نورو هیوادونو په څیر روسیې طالبان په رسمیت نه دي پیژندلی. خو افغان ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په مسکو کې ژوند کړی او د روسیې له حالاتو سره ډیر آشنا دی، په دې باور دی چې روسیې په کابل کې اوسنی واکمنان یو ډول په رسمیت پیژندل دي.
روسیه په حقیقت کې طالبان په رسمیت پیژندل دي. روسیه یوازینی هیواد دی چې طالبان ورسره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې د دواړو خواوو لپاره که څه هم مهمه دي، ولی زه فکر کوم چې یو هم په دې اړیکو کې صادق نه دی.
روسیه له طالبانو سره له پیل سره اړیکې نه لرل. په نویمو میلادي کلونو کې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفه وسلواله ډلې سره شاړي کې لرل او افغاني هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس پر شي. کله چې په 2002 کال کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ او بیا وروسته د طالبانو وسلوالو د بهرنیو ځواکونو پر ضد جګړه تودې کړې، د دې سربیره چې مسکو د لویدیز د ګټو سره په ټکر کې وو، په طالبانو یې اعتماد نه کاوه چې ورسره نشتی شي. خو د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب په دې نظر دی چې د 2013 کال په اپریل کې چې کله طالبانو د روسي د ام اي اته هليكوپټر یو پیلوټ وروسته لدی ونیو چې د خراب هوا له عملی الوتکې بیړنۍ ناشته کړې وه، اړیکو ته لار پرانستل شو.
که دغه اړیکو ته وګورو، په ځانګړي ډول هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پاول پیټریونکو هغه 2014 کې خوشی شو او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو.
روسي څو کاله وروسته تر دې پیښې، یعنی د 2013 کال په نومبر کې په مسکو کې غونډه جوړه کړه چې په دې غونډه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي له نورو افغان سیاستوالو سره مخامخ خبرو ته کښېناستل. تر یو کال په لنډه موده کې د 2019 کال په فبروري کې مسکو یو ځل بیا یو شمېر افغان سیاستوالو، جهادي مشرانو او طالبانو ته بلنه ورکړه چې خبرې سره وکړي. په دې غونډه کې چې د هغه وخت د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د جمهوریت نظام استازو برخه نه واخیسته، د افغانستان پر انتخاباتو او د شوزو پر حقونو بحثونه وشول. دوه کاله وروسته تر دې مسکو په بل غونډه کې دې ته زمينه مساعده کړه چې د طالبانو استازي د کوربه هیواد امریکا، چین او پاکستان له اساسو سره همدارس د افغانستان د جمهوریت نظام له اساسو سره په یو غونډه کې راغونډ کړي. د دې غونډې هدف دا بلل شوی وو چې د دوحې د سولې د بهیر ملاتړ وشي. تاریخ پو او د سیاسي چارو کتونکو شاه سوار سنگروال په دې باور دی چې کله د 2020 کال د فبروري په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ او بیا د همدې کال په سپتمبر کې بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې شروع شول، د مسکو او طالبانو اړیکې علني شول.
کله چې د دوحه خبرې پیل شوې، دلته نو بیا د هیڅ څرګنده شو چې روسیا د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري، حتی دا اړیکې تدریبي دي چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي.
کله چې طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو، روسانو له دوی سره دغه روابط وساتل. د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکي اسحاق اتمر وای
د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنۍ دوه سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نو تعامل کوي.
د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته نورو اکثرو هیوادو په کابل کې خپل سفارتونه وتړل، خو د روسیا او طالبانو اړیکې حتی د 2022 کال د سپتمبر له 15مه وروسته چې د دوی د سفارت مخې ته ځان مرګ بریډ وشو، دوه روسي ډیپلوماټان پکې ووژل شول، خړپړ نه شول او سفارت پرانیستې پاتې شو. د دې بریډ مسولیت د خراسان څنګه منلی و؟ هغه څنګه چې روسیا ورته اندېښمنه ده او داسې انګیري چې دا ډله به په منځنۍ اسیا کې نفوذ وکړي او د روسیې امنیت ته به ګواښ متوجه کړي. همدې ډلې پروسه شکل د مارچ په 22مه مسکو ته چیرمه د کاراکاس په نوم د کنسرت پر حال بریډ وکړ چې شاوخوا 1550 کسانی ووشل. د خراسان څنګه هغه تر هغه راډله ده چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې طالبانو ته په افغانستان کې سرخوژی جوړ کړی دی، چې په دې حساب دا ډله هم د روسي او هم د طالبانو مخالفه ګڼل کیږي. روسانو په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو د استازو په ګډون یو شمیر غونډې جوړې کړې دي چې په هغه کې تر ډیره تمرکز د داعش له لوري ترشته ګواښونو راڅرخېده. دغه غونډو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو، ایران، چین او پاکستان استاز هم وخت په وخت وربللې دي. خو یو بل څه چې روسانو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم اندېښنه ورته لرلې ده، هغه مخدر مواد دي. د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په دوهمه اونۍ د روسي د ولسمشر ویان دیمتر پسکوف په مسکو کې خبري غونډه ته وویل. دی وايي لهم د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې یو جدي ستونزه شته. البته د ګډو ګټو له هیوادو سره دا مسله په دقت وساري چې په دې برخه کې څه پرمختګ رامنځته کیږي. د روسانو لدی اندیشنې تقریبا اته میاشتې وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت ممنوع کړ. خو د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې لا هم په افغانستان کې یو شمېر بزګران کوکنار کوي. ژورنالیست او د روسي د چارو کارپو فاروق فرداوی چې د مخدر موادو مشکل په خپل روسانو او د منځنۍ اسیا د جنو هیوادونو اتباو جوړ کړی دی.
امریکا له افغانستان اوته ده، اما د روسیې اندېښنه له مرکزی آسیا یا جنوبی سرحداتو نه لا هم په شدت کې ده. روسیا غواړي د سیمو نه د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیسي، خو په دې کې د روسیې هڅه به ناکامه وي، ځکه چې روسیا له داخلي او آسیایي توطئې سره په دې برخه کې مخ دی. په دې معنا چې افغانان د مخدره موادو قاچاقچیان نه دي، د مخدره موادو قاچاقچیان په خپله تاجکستانیان او ازبکستانیان دي چې د روسیې د ارګانونو په همکارۍ تر مسکو ورسوي.
د روسانو او طالبانو ډیپلوماتیک روابط په تیرو سکم څلورو کلونو کې ورو ورو زیات شوي دي. روس اشکال د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او د روسي د ملي امنیت د شورا مشر سرګی شویګو ویل دي چې د طالبانو استاذ به هم د مسکو په نړیواله غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې دا درې ورځنی غونډه د می په 22مه د روسي په پلاسمینه مسکو کې پیل شي او د نړۍ د شاوخوا 1500 وادونو استاذ برخه پکې واخلي. د روسي تاسو ژانس د شويګو په وینا خبر ورکړ چې د افغانستان قضيه ته په خپل بهرني سیاست کې د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ لومړی ټوپ ورکوي. نیویارک پوسټ ورسپانی په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له طالبانو سره د روسي اړیکې د دې سبب شوې دي چې په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخ کړي. او ریوټرز ژانس په یو راپور کې ویلي دي چې مسکو غواړي چې له طالبانو سره د دوی نږدې اړیکې دې ته زمينه برابر کړي چې د جنوبي آسیا خواته هم خپل نفوذ پسې وغځوي. روسي د 2022 کال په سپتمبر کې له طالبانو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل چې افغانستان ته تیل، ګاز او غنم صادر کړي. روسیا د خپل ستراتیژیکو ګټو په خاطر د طالبانو له لوري په افغانستان کې د شزو د حقونو د نقص مسله نه راپورته کوي. بل لور ته روسیا لا هم د اندیشنه لري چې لویدیز په افغانستان ته مخکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د اپریل په درويشتمه د ازبکستان له سفر وروسته خبري غونډه ته وویل چې لبیدیس فعال هڅه کوي چې بیرته افغان لوبي ته داخل شي. خو د په وینا روسیا پر دې تر هغه اعتراض نه لري چې دغه هڅه عادلانه وي او پټ اهداف شاته نه وي پراته.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوخی په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمک سره ملمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې درته وایي چې د خوخی مراسم باید څه ډول ولمنځل شي.
الله جل جلاله چې مو تاسو ته وازه فرصتونه راکړي د خوشحالي، نو د فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکړي. لکه څنګه چې ځنه وخت کې انسان خپکیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، انسان خپکیږي، نو الله جل جلاله نس د خوشحالي مسلمانانو هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشاله کیږي او یو ځکه یو خلانو کې وی مثلا په اخترونو کې ټول مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارث شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی وخت کې د ودونو پر اړه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبی و، نو په مدینه منوره کې یو واده تله، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو چې واده ته ځی نو واده کې به څه بوای وی چې څه بنو وی بس ورزو ملته کې وینه د انصار چې دی دا ډیر مست خلک دی او د دې د سندره او د شنډر زیات خوخیږي. به یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونان وحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه فيما وانا، یعنی موږ تاسو راول خوشالین تراولې کچیرته موږ تاسو ته خرغلاست وای او کچیرته د سره غنم نه وای نو زمونږ دغه سپینه نوکی یا د سره نوکی به نه و. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وای یا بل څه ورته وای په دې رابطه باندې هم د څه متن نشته چې د کې ان شاء الله چې شرعي حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله یو کې څو معایر دي، نو کې اجازه راته کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې زموږ ساس مبارک دین شرحه کړي دغه به زړه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط زموږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي پکې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي، یعنی څه معنا نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره نه ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي اختلاط وي سره. نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی وایي: اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. درې پنځم نمبر آیت دی. دومره خبره د حجاب مسله ده، چې الله چې فرمایي چې یا ایها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، احزاب کې نه پنځم آیت دی. اي محمد صلى الله عليه وسلم تو خپل بيبيان تو وایي او د مؤمنانو خز تو وایي چې دوی حجاب کوي، پرده کوي. یا د مثال په توګه باندې د شراب او چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نمر کی شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداك انه يم نمبر آیتي. نو شراب هم چکل حرام دي، نو دا محرم شان په صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي خوراک او حتی په ډیرو زیاتو افراط او تفریط نه کارونه خل شي. او څلورمه خبردار ده چې دلمنځ التزام وش اكثر خارج خوشالين تزيد المنصب قصه كنوي نو دغه المنزونه چي دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضري نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دي انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي نو دغه بلنه دلته واجب ده، نو دغه چا چې بلنه ورکړي دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دي چې د انسان ټول دتلل خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي نور ټول خوشالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په اناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق خبرته داشي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې وکړو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی سي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندي تجلیل سي، پکې مثلا خوشحالي وسی، پکې مثلا چمبه وهل سي، او دغه واده فرق د یو مړی لمراسمونه، د یو ختم لمراسمونه وسی، دغه ته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی سي چې په خوښي کې خوښي معلومه سي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان د حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلق ته هم خوشحالي ورکړي. د عائشه رضی الله تعالی عنها رسول الله چې حدیث متواتره، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې پر رڼا کې چې دا خوشحالیانه باید وشي، د مړی او د ژوندۍ په سلام باندې خوشحالیانه فرق باید دغه وي. د جنیب ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست دغه د بچی واده وو، نو ماته یو چې تاسو څو خبرې وکړو د خلکو ته، ما چې مایک واخستو داسې پروګرام خسته کن، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې لپاره څنګه دوی ژوند کولای شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه لپاره موضوع کې زلګیوم، خو چې ما پروګرام وکړو پروګرام خسته کن وو، نو دلته تقدیر یو بل کاسته هغه بعضی ساتریان لري، ترانه لري، او ماشومان ته بعضی تشویقی غلری پروگرام لري. شیخ عبدالله سمرخندی ورته وای، نو هغه ما گفتنه وکول چې هغه مایک واخلی او د خلکو باندې لیک خوشحالي ور داخله کړی، تقدیر هغه جوایز مروړی وو، انعامونه مروړی ماشومان او کچنان لپاره. نو پروگرام ډیر زیات دلچسپ وو، واقعا زنه خوشاله شو، ما مایک مرته ورکو او هغه پروگرام مخکې بوتل. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مربونی وکول د واده نه ختم جوړ نشي، او خیرات ور نه جوړ نشي، او مړی ور نه جوړ نشي، او مطلب چې ټول هغه کې وي. البته ښه خبر ده کې څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې حساب ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیات مهم مسله ده چې موږ تاسو د عناناتو، زموږ ساس د کلتور، او زموږ ساس د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ور سره غنه شي، صاحب شخته نه شي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام لخوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چورته وایي، دا یې ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوې هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، آینه مصاف سو دغه مسایل، دلته بیلابیل سندرې هم دوته ځانګړي سوي دي، بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی ټری چورته وایي، په دې کې پلیکي په دغه باندې مثبندیزونه لګېدلې دي. څومره د افغانانو په روحیه باندې دا بد تاثیر کولای سي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسي کولای چې ولمانځي؟
د خلکو په خوشحالۍ باندې بندیز لګېدل، یا خلکو ته د حق نه ورکول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس، د ټولو انسانانو دا به خواستن د حاکم نظام دی، او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوال ته د خوشحالۍ زمینه مساعده کړي، او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیل اول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا خې خاطرې تر ډیرو پورې ژوندۍ ساتل کیږي. ګټې راتوي کله چې واده دی، واده په ډول باندې منځل کیږي، مثلا پکې چمبا وهلې، پکې سندرې ویل، وی کوم ډول سندرې ویل، هغه ډول سندرې ویل لکه څنګه ستاسو را وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. دغه ډول موسیقي درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود دروازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو، څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې، د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نوې یوه صفحه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نورم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات تعلقات چې د پکې قوی کیږي د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعض احوال فرسي کیږي کله چې بعض ستونزې ولري بعض مشکلات ولري او د ټول نزيات خبر خدای نشي دا یو سنت دی د موږ تاسو دین موږ تاسو امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف دا امر دی رسول صلی الله علیه وسلم نه و تاسو نکاح اعلان کړئ او په مساجدو کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وایي د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو نو ځکه کورنۍ چې د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی بچان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار لپاره د واده خوشحالیان ډېر زیات مهم دي او بل اقتصادي لور ته هم چیرته موږ تاسو را شو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خوینو لپاره هم ډوډۍ ده او د نارینه لپاره هم ډوډۍ ده یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کیږي دا سره د ښځې مسؤل شو د دې وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی د یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان سره یو ځای وي چپلک سره یو ځای وي داسې نه شي چې ستاسو یو چپلک دفتر کې بل په کور کې وینا د چپلکی به سره یوځای وي د بوتان سره یوځای وي نو خزه او خوند دواړه سره یوځای وي لکه شپه او ورځ سره یوځای وي د دوی راتلونکي ژوند دی د دوی اولادونه دی تربیه ده د کورنۍ خوشاله کی حتی بعض وړو وړو بعض خپګانونه بعض مشکلات چوي هغه هم د منځزي نو دا تقریبا یو نوې صفحه خلاصيږي دا صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاص شي او د دې نوې صفحې لپاره باید ټول همکاري وکړي چې د نوې صفحه د خوشاله او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته اوشي
bale doctor sahab pa musbat aur khuno khabari wakdi che kala ya wada de wada pa sir manzil ki pa ke chamba wa hal ki pa ke khushali wi pa ke musiqi wi pa musbat aur khum wa gidalu ke cheri ya wada de sikigi che wada de khatam pa sir wi pa ke khushali ne wi pa ke chamba ne wi da masail ne wi aw zwan che padir awaz sar khpal wada tajlili agat der ziyat masarif kai magar da galta agat chamba wa halu musiqi o saz ijaza dai wan la rikana da chum ra da zwan ya wada مایوسه کیږي نه امید کیږي څومره منفی اثر لري
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډیر ښایسته نه وو او ډیر زیات فقیر وو او د رسول صلی الله علیه وسلم ترغه ګلای ورته وکولای چې د ټولو خلکو بدونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي نو د رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېګو او ورته وی چې ورشه فرانکای به تاسو لور درکړي کله چې دروازه ورته وټکوله نو سړی بل تر وښړل او د لورکې د خبره واروېده نو لورکې ورته وی چې اپلاره هغه چاته به تګتلې و چې هغه رالګلای و چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه ایم خیر دی کدی چته خوسته هم نه دی د سرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلې ډیر زیات خوسته و ډیر زیات خولې و نو سای ورزی بل تر رسول صلی الله علیه وسلم تورزی د سوکاستر لګل و د مون غلطی شوی مونږ موافق د لور خپل زه ورته ورکوم سای موافقه کوي د فقیر دی پیسې ورسره نشته نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علی او عبد الرحمن بن عوف یو بل درم صحابي نوم رانویر شو هغه ته امر کوي و چې تاسو دې تلک پیسې ورته ورکړئ نو شپک سوا د وخت پیسې ورته هغه ورته درې ورته راټولوي او د واده لپاره بندوبست ورته کوي دلته بم دیر روز باندې امر کیچ راځي جهاد ته هي ال جهاد نو دا صحابي زی او د واده شپه ده ټول سامان الاته برابر کړای او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر تدایله بایک وای جهاد ته زی او جهاد کې دی شهید کیږي رسول صلی الله علیه وسلم وای چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه خدمت د دعا کوي رسول صلی الله علیه وسلم چې خدای دې تخ عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي نو به چې هغه خزه ډیر زیات وخت اوس د ډیر زیاته بډایا خزوه هدف د استاد سوال ته زرازم چې کچیرته د وادنه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو غور نه جوړ شي یو خدای دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول سم چې متاست کوم امر کړای نو د دې مخالفت به وشي دا لومړی نقطه ده دویمه نقطه به دا ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلن هدا نکاح وضربوا عليه بالدف رسول امر کوي چې تاسو د دریا ور باندې وای دویمه خبر ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چي دی هغه د خوشحالي کوم لحظات چې دی په دواړو هغه باندې زوم او نوې باندې او د دوی دواړو په کورنۍ باندې چې هغه داسې یو قسم احساس کوي چې د زموږ خوشحالي وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کم شي او دوی داسې احساس ډېر منفي احساس کوي د ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دا متاثر فنه جدا بیا نشرکیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسمه سي قسم عادت جوړيږي البته څوک داسې بد عادت جوړ کینو څومره خلک راضي د بد کار کوي نو دای په دې ګناه کې ورسره شریک دی او څلورمه خبر خدای دا چې د راتلونکو لپاره د دوی چې بعضي یادګارونه دي او بعضي خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم حسابه ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده و چې بس یو غم رواز و نو بس موږ چې نه کتلی نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي. یو ناوکۍ چې ټول ژوند منتظره ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي هغه خوشحاله شي یو ځوانکۍ چې ټول ژوند منتظر دی نو دغه یو قسم احساس به دوی د کموالي وکوي. حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی نو دغه شکر دبه موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي نه د افراد دین د متاسو مخ یو نه هم د تفرید په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي که زموږ تاسو خوشحالیان وي که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایل په اکیم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي باید چیغې ونه ویل شي باید صبر وشي صبر عند صدمه الاولى. نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نشي همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی که چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلو نه چې کله کله موږ کراس کوو او سور خط جوړېږي نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نشي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي ولو که هغه هر څوک وي که هغه د کورنۍ غړی وي د ټولنې غړی وي د حکومت په سطحه وي هر څوک چې وي دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زموږ دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي نو هر شی یو حد لري توازن باید موږ تاسو یو چاکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي او لکه دغه حدیث شریف چې مخکې مو تاسو ویل چې اعلن هذا النکاح واضربوا عليه بالدفء ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي. نو دا توازن مطلوب دی لکه څنګه چې انسان اسراف ونه شي نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونه شي او د توازن باید کار واخیستل شي او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي نو هغه کوم انسان ورسره شریک کیږي او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي زموږ اسلام موږ ته امر کوي او د دې ډیر زیات حکمت ندی نو تر څو چې دغه نکبختی او د خوشحالي د مکمل شي او دا یو یادګار پاتې شو وینو دغه خبر ده چې په دې کې حق ورکړ شي او د دې کورنۍ وي او کچرته دوستان وي او کچرته حاکم نظام وي کوم شي چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړي او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئ موږ تاسو ته نسخه راکړي او موږ تاسو ته بلکې امر کړای نو دې باید مزاحمت ونه شي او کچرته دې مزاحمت کیږي نو به طبيعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي د مثال په توګه باندې و امور مزاحمت کوي د بعض هغه شیانو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپل شخصا زه حیات الله عتید زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم ما ته یادېږي زما د مشر ورور و دغه واده و واده یې نه و نامزد شوی و زه کور ته راغلم د دریا اواز ما واورېدو نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریاب پسې ګرځېدم نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه نه څه چې ما زده کړي او څنګه څه په دین باندې پوه شوی یم زه یو وړوکی طالب علم یم. زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و او خویندې ښځې راغونډې شوې وې او زموږ په کور کې هغوی وه یوه خوشحالي وه او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کلو بني ادم خطا و خیر الخطائین التوابون ټول بني ادمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم الله جل جلاله ما ته عفو کوي. دا زما یوه غلطي وه چې زما نه شوې وه په وخت کې ما تاسو ته وایي چې زه کشرۍ وم زه پوهنتون کې م نه وم غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي که مور وي که پلار وي او که نور څوک وي نو چې هغوی ته هغوی نشي مزاحمت نشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونشي، ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشولې. لموږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید، تربیه فرض کې چې یاست علامه مال او ملګری.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ارغو سمندر کدی راتا دے دنیا نا زمون شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو بل تو نگتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پیگی وار خطا دی راتاو نی توفانو نا دی دجوند دگلستانا مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم مرمد تندین نا کاندے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم مرمد تندین ناکام دے سوکم ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدا
خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم خدای لوګه لوګه ما خام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم ستا محبت زهر جام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم مرمد کند نه ناکام دې سوکم